مشال ریډیو ته ستړي مشه د مخام 15 بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2014 کال د دسمبر 8 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري ساعت کې اوزل بیا هرکلی کوم. د شمالي وزیرستان په دتخیلو د جټ الوتکو بمباري امریکا هغه درې طالبان پاکستان ته سپارلې چې په افغانستان کې د امریکا په بند کې وو. پر دغه د افغان پارلمان خبرګون د باجوړ او کونړ د مشرانو ترمنځ جرګه په خیبر کې د پولیو کمپین او په شمیر نور موضوعاتو تفصیل لرو. خو لومړی زموږ د همکار منور شانه خبرونه اورو.
اول د خبرونو سرټکی. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په مرکزونو د پاکستانی جازونو بمباری په لسګونو وسلوال وجلی. د افغانستان ولسی جرګې د پاکستانی طالبانو د دریو مشرانو پاکستان ته د حواله کولو خلاف رد عمل ښودلې دی. او یورپی یونین د اسلامي دولت د وسلوالو خلاف د جنگ لپاره د ترکیې نه د لا نورې همکارۍ غوښتنه کړې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي تیر شپه د پاکستان جنگي جازونو د شمالي وزیرستان په دتخیل سیمه کې د حافظ ګلبادر د وسلوالو په مرکزونو درنه بمباري کړې چې په نتیجه کې لسګونه وسلوال وژل شوي. په دې بمباري کې د طالبانو د دوه کمانډرانو حافظ ګلبادر او مفتي صادق نور د وژنې رپورټونه هم ترلاسه شوي دي. خو په سیمه کې د طالبانو یو ویان نن سهار د مشال ریډیو خبريال د تا د ټلیفون د لارې ویلي چې په بمباری کې دواړه کمانډران محفوظ دي او سزیان ورته نه رسیدلې. امریکا پرون په افغانستان کې نیول شوې د پاکستانی وسلوالو طالبانو دویم مشر لطیف الله مسعود پاکستان ته سپارلې ده. یو لوړ پوړی پاکستانی چارواکي رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې لطیف الله مسعود له خپل دوه ملګرو سره یو ځای پاکستانی چارواکو ته سپارل شوی او اسلام آباد ته رسیدلې ده. په کابل کې د امریکا سفارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پاکستان ته یې ځنې قیادیان حواله کړي خو سفارتخانه د خوی نمونه سرګند کړي نه دي. بلخوا د افغانستان ولسی جرګې د امریکایي پوځیانو لخوا د دریو طالب مشرانو پاکستان ته د حواله کولو په وړاندې خبرګون وخوده. د دې جرګې رئیس عبدالرئیف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې ویل چې افغان پوځیان د دغه شان طالب مشرانو او نورو لوړ رتبه مخالفینو په نیولو کې ډېرې ستونزې پر مخ وېسي او د هغوی سرشندنې د خپل لاندې کول نه دی پکار. په یاني حال کې د ولسی جرګې یو شمېر غړو هم د طالبانو د تحریک د دغه دریو مشرانو پاکستان ته سپارل د افغانستان له ملي واکمنۍ نه په ښکارا سرغړونه وبولله. بلخوا د امریکا پوز د دې وسلوالو پاکستان ته سپارل تایید کړي خو ویلي دي چې د دوی د سپارلو په مسله کې افغان حکومت خکیل نه دی. هلته د افغان ولسمشر ویاند نظیف الله سالارزی نن د مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویلي چې د امریکایي ځواکونو لخوا پاکستان ته حواله کړی شوي کسان د حکومت په تحویل کې نه وو.
د کوم وګړو په اړه چې تاسو پوښتنه وکړه دا د افغانستان د تر بازداشت باندې نه وو او فیران مونږ په دې باندې کار کوو چې د دې موضوع په اړه باندې لا نور زیات معلومات راټول.
د پاکستانی طالبانو درې جګپوړي مشران چې د تحریک طالبان پاکستان د وجل شوی مشر حکیم الله مسعود ورور او مرستیال لطیف الله مسعود هم پکې وو تیر کال په لوګر ولایت کې د افغان په پوځي عملیاتو کې نیول شوی وو. په فیصل آباد کې د تحریک انصاف او مسلم لیگ نون ګوند د کارکونانو ترمنځ په تاوتریخوالي کې نن یو تن وجل شوی او یو شمیر جوبل شوی دی. د دواړو ډلو یو بل ته رامخته کیدلو له وجې دغه تاوتریخوالي کې اضافه وشوه. پاکستان تحریک انصاف خپل کارکونانو ته د پرم نه پاتې کېدو اپیل کړی ویلي دي چې د یوې منصوبې لاندې حکومت دوی دغه ډول تشدد ته هڅوي. د یادونه ولدا چې نن په فیصل آباد کې پاکستان تحریک انصاف د حکومت خلاف د احتجاج د پلان سی لاندې خپل مظاهره کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د حکومت اجرائیه مشر وای له افغانستانه د نړیوال ځواکونو وتل له وخته مخکې ګام دی. عبدالله له سنډي ټایمز خبرونه سره په مرکه کې ویلي چې افغان ځواکونه د هوایی ملاتړ او د جګړې د میدان نه د مړیو او زخمیانو د ایستلو لپاره جټ جازونو او هلیکاپټرو ته ضرورت لري. نوموړي زیاته کړې ده دوه کاله وړاندې په افغانستان کې 1.5 لاکھ نړیوال ځواکونه او ګڼ جنگي جازونه او هیلیکاپټرې وې او اوس به دغه شمېره ډېر زر 2000 پوځیانو ته راټیټیږي. د یورپ یونین د خارجه تګلارو مشره فدریکا مغیرینی په دې غرض ترکی ته رسیدلې چې دغه هیواد د اسلامي دولت د وسلوالو خلاف جنگ کې لا نور ټینګې همکاري لپاره تیار کړي او د روس خلاف د یورپ یونین بندیزونه کمزوري کول نه یې منی کړي. دا دوه ورځنی سفر چې نن شروع شو پکې به مغیرینی د یورپ یونین د نورو چارواکو په ملتیا هڅه کوي چې ترکی د شام سره په پوله د بهرني جنگي جازونو اوړېده بند کړي. مغیره او ویلی دا سفر یې د یورپ یونین او ترکی ترمنځ د ستراتیژیکي تعلقاتو د اهمیت څرګندونه کوي. د شام پوزوای د حکومت تر ولقې لاندې د دمشق سره خواوشا دوه سیمو کې اسرائیل هوایی بریدونه کړی دي چې پکې یو برید د ښار نړیوال ایرپورټ ته نږدې تر سره شوی دی. د شام د پوز یو لیکل شوی بیان چې په سرکاري ټلویزیون نشر کړی شو وایي په دغه هوایی بریدونو کې دماس سیمه او د دمشق نړیوال ایرپورټ په نښه کړی شوی دی. دا بیان زیاتوي په دې بریدونو کې مالی تاوان اوخته خو څوک پکې مړ شوی یا جوبل شوی نه دی. او رسته خبر دا چې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وای هیواد یې له ایران سره دغه هیواد د لانجمن اټمی پروګرام په اړه یو موافقه ته د رسیدو په مخنیوي کې مهم رول لوبولې. د نړۍ د لوی قوتونو سره 13 میاشت ایران د اوګدو خبرو ورسته د خپل اټمی پروګرام په اړه د نومبر په 13 نیټه له کوم نتیجې بغیر دغه خبرې پای ته ورسولې. د راتلونکو کال د جون میاشتې تر 13 نیټې پورې دغه خبرې ترې اوګدو شویدی. او اوسترتا زمنګا همکار ریاض مساخیل د کرنسیو بای او د موسم حال درکوي.
د پیښور رایل کرنسی ایکسچینج نه اغستې شوې د پاکستانی روپے مقابله کې د بهر ملکی کرنسو نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل یورو په 15 پیسې اغستل کیږي او په یو سل یورو په 15 پیسې خرڅيږي. یو پون په یو سل 2.5 روپے 15 پیسې او یو سل 2.5 روپے 50 پیسې. یو یورو په یو سل 15 روپے او یو سل 15 روپے 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 25 روپے 95 پیسې او 20 روپے 40 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپے 15 پیسې او په 20 روپے لسطیا پیسے او یو افغانے پا یو روپے اوش پیتے پیسے اغستی کی گی او پا یو روپے یو کم او یا پیسے خرسی گی. اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکي شواروز کې به پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه شپږ او کمه منفی شپږ، پیښور کې 15 او بنو کې 14.5 ډیګري سینټي ګریډ پوري وي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د شمالي وزیرستان په دته خلکو کې پاکستانی جټ الوتکو بمباري کړي. د افغانستان ولسی جرګې د امریکایي پوځیانو له لوري پاکستان ته د دریو طالب مشانو په سپارلو سخت خبرګون خوډلې. بلخوا سیرونکي وایي
شرمن امریکایانو به افغانستان حکومت ته ویلي وي دغه مشوره اغېستې ځکه چې دا خو د افغانستان په خاوره باندې کېدو درې والو هېوادونو د دې ګامونو په وجه باندې اړیکې نور هم ښه کېدی شي.
په خیبر ایجنسۍ کې د پولیو مهم پیل شوی.
دا جمرود تحصیل، لنډی کوتل تحصیل، بازار تیرا میدان دغه علاقو کې شروع دي. ټیمونه په مونږ ټول ټیمونه د لپاره 356 ټیمونه دي او 110 سپروایزران دي.
د بلوچستان په تعلیمي صورتحال تفصیل لرو.
داغه مثال دا دی چې خلکو ته اسکولان د ملک د بیٹک د فارم ټل سی وو بلې خواته د تعلیم ریشو تر څلويشت پورې موږ نه درسوینه او پی میل خو بالکل موږ تروشلم نو یوشتي.
او د باجوړ او کونړ د مشرانو ترمنز د تجارت په زیاتولو جرګه شوی.
جرګه شوی دا هغه ډیره ښایسته ډیره زبردست مو خو هغه ډیره ټول یو وجودي یو لږه دا اوس د سرګرو یا د ترورستانو یا د حالات په وجه باندې ځکه حالات راغلي دي چې دلته بارډر لګېدلې جوړ شوی دی.
د مشال سره یې بابري تاسو مشال ریډیو ته غوږی. چارواکي وایي تیر شپه د پاکستان جنگی جازونو د شمالي وزیرستان په دتخیل سیمه کې د حافظ ګل بهادر د وسلوالو په مرکزونو بمباری کړي چې په نتیجه کې لسګونه وسلوال وژل شوي دي. بلخوا استخباراتي چارواکي وایي وسلوال په یو ځای کې راټول شوي وو چې بمباری پرې وشوه. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
چارواکی وای تحصیل د تاخیل مړې پنګې او مزدک سیمو کې جنگی الوتکو د حافظ ګلبادر وسلوالو پټنځایونه پنخه کړي او د غلطه درنه بمباری وکړه چې لزګونه وسلوال یې ووژل. په دغه بمبار کې استخباراتي ادارو چارواکي وایي ځایي طالبانو مشر حافظ ګلبادر او مفتي صادق نور د دواړو د وژنې راپورونه دي، خو لا هم د دوی په وینا د دې خبر پوره تصدیق نه دی شوی. تحصیل د تاخیل یو ځایي کس چې خپل نام څرګندول یې نه غوښتل مشال ریډیو ته وویل په دغه بمباری کې لسګونه وسلوال وژلې شوي، خو د حافظ ګلبادر او مفتي صادق نور په دغه بمبار کې د وژنې تصدیق نه دی شوی. استخباراتي ادارو چارواکي وایي دوی ته هم د حافظ ګلبادر او مفتي صادق نور د وژل کېدو اطلاعات ملو شوي. دوی وایي د غلطه فاتح اخواني لپاره د حافظ ګلبادر وسلوال جمع شوي ول چې درانه بمباری پرې وشوه. ځایي طالبانو لاړخه په دې اړه لا هم څه نه دي ویلي شوي. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو وروسته ځایي او بهراني وسلوال د تاخیل او شاوال غرایزو سیمو ته منتقل شوي او د ډرون بریدونو هدف هم اوس دغه سیمې ګرځېدلې دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
په اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانه د هغه دریو طالبانو پاکستان ته د سپارلو پخلی کړی چې په افغانستان کې د امریکا په بند کې وو. که څه هم د دغه کسانو نومونه نه دي ښودل شوي، خو بیا د پاکستان د داخله چارو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په دغه سپارل شوو کې لطیف الله محسود هم شامل دی. نور تفصیل زموږ له همکار داود خټک ناورو.
په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت یو ویان د ګل په ورځ د اغه درې پاکستانیانو دغه هیواد ته د سپارلو پخلی کړي چې په افغانستان کې د امریکا په بند کې وو. که څه هم د امریکا سفارت د دغه درې کسانو نومونه نه دي څرګند کړي، خو د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دغه سپارل شوو کې د پاکستانی طالبانو د وژل شوي کمانډان حکیم الله مسعود نږدې ملګری لطیف الله مسعود هم شامل دي. د امریکایي سفارت دا بیان زیاتوي چې دغه کسان د امریکا او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو او د پاکستان لخوا دوی سره د سم چلند د یقین دهانه رستو دغه هیواد ته اوسپارل شول. په پیښور کې خبريال رحیم الله یوسفزی د دغه درې پاکستانیانو د سپارلو په اړه وایي چې دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې یو پرمختګ پګوته کوي.
دا یو ډېر زما په خیال باندې مهم قدم دی او دې په وجه باندې اوس کم از کم د افغانستان او پاکستان ترمنځ خو اړیکې د ښه کېدو امکانات زیات شوي دي. کوم درې کسان یې پاکستان ته حواله کړي، دا خو امریکایانو چې مونږ او پاکستان یو بل سره خبره کړې ده. خو ما په خیال باندې امریکایانو به افغانستان حکومت ته ویلي وي د یو مشوره اخیستې، ځکه چې دا خو د افغانستان په خاوره باندې کېدو درې والو هیوادونو د دې
په افغان امور نظر لرونکو یو بل خبریال طاهر خان وای چې د دې تازه اقدام نه داسې ښکاري چې افغانستان او پاکستان په خپل منځي تعلقاتو ښه کولو کې تر مخ کې زیات سنجیده دي.
نړۍ لخوا بیا د ګاونډي هیوادونو لخوا هم چې په افغانستان کې د سولې په لارو کې د ګامونو واخلي، پاکستان خپل یو دریځ لري چې دی طالبان په زور باندې د خبرو میز ته نشي راخلي. البته دا وایي چې کله افغانستان په دې اړه باندې ګامونه واخلي بیا په دې مدد کولی شي. پاکستان خپل هم کې دي چې اوس په دې باندې پوه وي چې خارجي ځواکونه د افغانستان نزي او د هغې د جنګي رول کمیږي، نو بیا که په افغانستان کې ګډوډي رامنځته کېږي نو په پاکستان باندې بیا نیخ په نیخ باندې اثر وي.
لطیف الله مسعود چې ویل کېږي د پاکستانی طالبانو مهم کمانډان دي، تیر کال د اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې نیول شوی وو چې وروسته بیا په باګرام کې د امریکا پوځي هوایي اډې ته منتقل کړی شو.
بلخوا د افغانستان ولسی جرګې د امریکایي پوځیانو له لوري پاکستان ته د دریو طالب مشرانو په سپارلو سخت غبرګون ښودلی. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې وویل چې افغان پوځیان د ورته طالب مشرانو او نورو لوړ رتبه مخالفینو په نیولو کې ډېرې ستونزې ګاللې، نو د هغوی قرباني باید تر پښو لاندې نه شي. په عین حال کې د ولسی جرګې یو شمېر غړو هم د پاکستان حکومت ته د پاکستانی طالبانو د تحریک ته دغو درو مشرانو سپارل د افغانستان له ملي واکمنۍ نه په ښکاره سرغړونه بولي. دوی وایي چې د امریکا دغه کار د ترهګرو د نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو روحیه کمزوري کوي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د امریکایي پوځیانو لخوا د پاکستان حکومت ته د پاکستانی طالبانو د دریو مشرانو د سپارلو مسأله خوڅیړي. د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې د وکیلانو ډیر بحث پاکستان ته د تحریک طالبان پاکستان د همدغو دریو مشرانو د سپارلو په مسأله څرخیده. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی، لطیف الله مسعود او د هغه دوه همکاران مشهور تروریستانو بلل او ویل چې د دوه کسانو د نیولو لپاره افغان امنیتي ځواکونو ډیر ستونزې ګاللې وي.
د لطیف الله مسعود په څیر د مشهور تروریستانو خوشی کول چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په ډیرو سختیو نیول سوي وو، نیول کېدل یې په خپل د افغانانو لپاره د تروریستانو د خیز ځپلو او ویل کېږي چې د ولسمشر له سفر وروسته خوشی شوي دي. د کورنی امنیت کمیسون چارواکي دنده لري چې دا مسله یاداشت کړي او امنیتي چارواکي په دې اړه راوغواړي.
امریکایي پوځیانو د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د پاکستان حکومت ته درې هغه طالب مشران سپارلي چې له دوی سره په افغانستان کې بندیان وو. په دې اعلامیه کې راغلي چې امریکایي پوځیانو د یادو کسانو دوسیې په دقیقه توګه مطالعه کړي او له پاکستان څخه یې هم ډاډ ترلاسه کړی چې له هغوی سره به د امریکا او د نړۍ د دولتونو ترمنځ د حاکمو قوانینو له مخې چلند کوي. اخوا د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې پاکستان ته د لطیف الله مسعود سپارل د افغانستان د ملي حاکمیت نقض دی او دا کار به د دې لامل شي چې د تروریستانو د نیولو په برخه کې د افغان پوځیانو روحیه کمزوري شي. په ولسی جرګه کې د خلکو استازي نذیر احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
د امریکایانو ډایرکټ پاکستان ته سپارل د هغه قراردادونه چې د مونږ او د امریکای ترمنځ کې دي دا متضاد او یو سره په ټکر کې ده، ځکه دوی دا حق نه لري چې د مونږ یو بندي له افغانستان په خپل سر باندې دوی پاکستان ته ورکی.
پاکستان ته د طالب مشرانو د سپارلو او د هغوی د خوشی کېدو مسأله تل د افغان کارپوهانو او عامو خلکو توند خبرګونونه پارولې دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان پوځ د خالی پورس په یو بیان کې ویلي وو چې دوی د جنوبی وزیرستان په وانا کې د عدنان الشکری الجما په نامه د القاعده ډلې یو مشر وجلو. دا چې الشکری څوک وو، چیرته یې تعلیمی او جنگی زده کړې ترلاسه کړې دي، په دې اړه زموږ له همکار اسرار عالم مومند خبري ایجنس اسوسییټډ پریس یو رپورت تاسو ته وړاندې کوي.
پاکستان پوځ د خالی په ورځ د جنوبی وزیرستان په وانا کې د عدنان الشکری الجما په نامه د القاعده ډلې یو مشر وجلو. په الشکری الجما د امریکا لخوا تورو چې په نیویارک کې تر ځمکې لاندې په ریلوی نظام کې د بمی حملې منصوبه جوړه کړې وه. امریکایي څارنوالانو په شکری الجما تور لګولی وو چې په کال 2008 کې یې هغه درې کسان ګمارلي وو چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې ورته د یاد برید لپاره روزنه ورکړل شوې وه. دغه کسان پاکستان ته ولاړل چې دا رنګ په افغانستان کې د امریکې لخوا د طالبانو د حکومت د ړنګولو بدل واخلي. خو د القاعده ډلې چلوونکو دغه کسان وهڅول چې امریکا ته واپس لاړ شي او دا رنګ په نیویارک سټاک اکسچینج، ټایم سکوئر او نورو مهمو ځایونو باندې ځانمرګي بریدونه وکړي. د امریکا وفاقي عدالت ته د وړاندې کړل شوو ثبوتونو له مخې اخر کار د غدرې وړو کسانو یو منصوبه جوړه کړه چې دا رنګ د ګڼې ګوڼې پر وخت به ډله ییز ځانمرګي برید وکړي. څارنوال ایرک هولډر د نیویارک دغه منصوبه د ولسم ترګر بدونو وروستو تر ټولو خطرناکه منصوبه بللې. الشکری چې د سعودي عرب وګړې وو د القاعده ډلې لخوا د نړیوالو عملیاتو مشر ټاکل شوی وو. پر دغه منصب یو وخت کې د 11 ستمبر د ترګر بریدونو جوړونکي خالد شیخ محمد وو. د القاعده یو غړی ابو زیده چې امریکا نیولې وو هغه ویلی وو چې د 11 ستمبر د ترګر بریدونو وروستو الشکری هغه کس وو چې القاعده ډلې په امریکا او یورپ کې دننه د بریدونو ترسره کولو لپاره کارولی شو. الشکری د امریکا په فلوریدا ریاست کې د کمپیوټر او کیمستري په څانګو کې زده کړې کړې وي. د شکری پلار چې یو مولا وو له سعودي عرب څخه راغلی وو او په 1995 کال کې ورته د امریکا د فلوریډا ریاست په یو جماعت کې امامتي ملاو شو. د امریکا د وفاقي استخباراتي ادارې FBI لمخې د 1990 لسیزې په وروستیو کې شکری فیصله وکړه چې هغه به جهاد کې ضرور برخه اخلي. همدارز له دې وروسته نوموړی افغانستان ته ولاړ او هلته یې د وسلو د استعمالولو چل او جنگي مهارتونه زده کړل. همدارا چې کله FBI په کال 2003 کې د هغه د نیولو هڅې شروع کړې نو هغه لوړاندې امریکا پریښودې وه. د کارپوهانو له مخې الشکری پر دې وجه ډېر خطرناک وو چې هغه په امریکا کې ژوند کړی وو او د دې ملک په اړه ورته پوره معلومات وو. لا هم د الشکری الجمع د وژنې په اړه د امریکا لخوا کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوه بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د چین د ولسی امنیت یا پبلک سکیورټی وزیر گوشنگان د پاکستان درې ورځې دوره سرته رسولې ده. دغه دوران د چین پلاوی پاکستانی سیاسي او پوځي مشروالې سره ولیدل او ورسره په سیمه ییز صورتحال او دوه اړخیزو مرستو او تعلقاتو خبرې وکړې. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخیل بیانوي.
د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې د داخله وزیر چودري نثار علي خان په بلنه د چین پبلک سکیورټي یا ولسی امنیت وزیر ګوف شینګوان د 15 ناتر 8 دسمبر پورې د پاکستان درې ورځنی سفر وکړو. خبر پانه زیاتوي چې دغه دوران نوموړي د پاکستانی ولسمشر وزیر اعظم او داخله وزیر نصر بیرا د خارجه او قومي سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم د مشیر او پوځي مشر جنرال راحیل شریف سره هم ولیدل. د دوران په دواړو خيزه تعلقاتو خپل منځي مرستو تجارتی او اقتصادي اړیکو او په سیمه ییز صورتحال خبرې وشوې. د چین پلاوی پاکستان سفر تا کارپوهان په کم نظر ګوري. په دغه اړمو د سیمه ییزو چارو د کارپو او پیښور پوهنتون کې د نړیوالو لوستو د سانګې په خوانی مشر ډاکټر اجاز خټک نه تپوسو کو نو دوی چې د منطقې حالاتو چین په دې مجبور کو چې د افغانستان امن او سلامتۍ کې عملی کردار ترسره کړي او د دغه مقصد لپاره چین د پاکستان مرستو ته لیواله دی. اجاز خټک زیاتوي
چین یو ډایرکټ مفاد صرف دی خلکو کې نه، چین مفاد په افغانستان کې او افغانستان باندې کې د چین پالیسی کې یو واضح بدلون دی چې هغه اوس امن کی ڈائریکٹ بے جسمی اخلی اور یہ سب کردار لو بول واڑی عرب ہم پاکستان دکھائی سلوئی تو جان دی سرکا یا ما شرم رستوں کا یا ما شرم رسم کا نو آگا چین کی طرف ہم رات میں نمکی در افغانستان دن ہم لگیا دے سفر روان اس پاکستان جان دی تو بدلائی نہ بدلائی کہ بدلائی نو دی تو خلق خلاف ایکشن ہم علی اور دیر کسی کو بدلی گی کو نہ بدلائی یعنی شی بدلولے نو بیا بڑے تکلیف کی
ہم داراز چھ مکلا دا دفاعی چارو دیو بل کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریگیڈیئر سعد محمد نه تپوسو کو نو دوی چې پاکستان کې د نوی پوزی او سیاسي مشروالۍ راتلو سره پالیسو کې هم ښکارا بدلون راغلی او ځکه اوس چین غواړي چې پاکستان د ایست ترکستان وسلوالې ډلې په ضد کاروایو کې څوک چې چین کې حالات خرابوي. بریگیڈیئر سعد محمد وایي
شمالي وزیرستان کې خود دې خاص یو مرکز او د ایست ترکستان دل تبا خلک راتلل منصوبه بندې د پاره د تربیت لپاره او بیا به واپس له چین کې به بیا لږه کې دا چې کمزې جنگ صبح نه بار تم دی اوتی دی او حمله کړی دی خو چې کله دا شمالي وزیرستان کې اپریشن شوه دنه داغي هم هغه مرکز تبدیل شوه دی د دې زنه بوستلی هغه په نور دینو کې به یا خو زنه هم چې بالکل د پاکستان نه اوتی دی کې دی چې منتقل شوی خو هغه مستحکم نه دی اوس پاکستان کې. نو ما په خپل باندې باندې په تبادله خیال کیږي چې مزید پاکستان کولی شي چې یې نه دې بالکل مخنیوي شي او دا خطر کوم دا ختم شي.
د یادونه دا چې سورز وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د چین دورې پر مهال ویلی چې پاکستان به هم خپل ملک کې د ایست ترکستان موومنٹ په ضد کاروائی کوي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریڈیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سو یویش په لنډو سپو 2013 15,500 15,500 اول زرا ته سواتیا کلو هارت ساوری دلشه.
د صحت نړیواله اداره او د خیبر ایجنسی د صحت محکمه وای نن د خیبر ایجنسی په بیلابیلو برخو کې د پولیو ضد کمپاین پیل شوه، خو په باړه کې بیا د نامنې پوځي عملیاتو له امله دغه کمپاین نه ترسره کیږي. دوی وای چې په دې کمپاین کې به خوښه یو لک او نه دیر شو زرو ماشومانو ته د ګوزن ضد اساس کی ورکول کیږي. د صحت د کمی ادارې د وینا تر مخه سک کال بیا په خیبر ایجنسی کې د ګوزن محلو ماشومانو شمیره تر اوسه اووش پیتو ته رسیدلی او په ټوله قبایلی سیمه کې بیا یو سل او درې او یو داشان په ټول پاکستان کې دغه شمیره د دوو سو او شپږ او یو ته پورته شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د فرهاد شینواری په دې رپورټ کې.
د صحت نړیوالې ادارې WHO د وینا تر مخې د خیبر ایجنسی په اکثره برخو کې نن د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین شروع شو، خو بیا په باړه تحصیل کې د وسلوالو پر ضد روانو پوځي عملیاتو له امله ځنډول شوی دی. د خیبر ایجنسی د صحت محکمه وایي چې دغه کمپاین دپاره یې خواوشا درې سوه او شپږ پنځوس ټیمونه ټاکلي دي او یو لک او نهه دیرش زره ماشومانو ته به د پولیو ضد څاڅکي اچوي. په دې حکله د خیبر ایجنسی د صحت محکمې مشر افیسر ایجنسی سرجن ډاکټر قاسم مشال ریډیو ته وایي،
د جمروت تحصیل لنډی کوتل تحصیل بازار تیرا میدان دغه علاقو کې شروع دی. ټیمونه خو مونږ ټول ټیمونه د پاره 356 ټیمونه دي او 110 سپروایزران دي. دې تنظیم شوی دی د څو ورځو کې. زموږ هدف 1,49,000 ماشومان دي. دې کې باړې او چکم علاقې ما ته وخېلې، هغه علاقې نشته. باقي باړې کې اکټیو اپریشن روان دی، هلته ټیم تلې نشي.
په خیبر ایجنسی کې د صحت نړیوالې ادارې او چارواکي ډاکټر اشتیاق پردی وای چې په روان کال یعنی 2014 کې تر اوسه یوازې په لنډی کوتل تحصیل کې د پولیو کوم کیس نه دی را مخې ته شوی.
نو موږ هر ځای ته رسیږو چې کوم ځای کې ایشو یا غیر ځای ته رسیږو، هغه
تر مخی سکل په خیبر ایجنسی کې خواوشه وش پیت ماشومان گزارن وهلی دي چې زیاتره پکې د باړې تحصیل سره تعلق لري او په ټول فاټا کې د پولیو یا گزارن وهلو ماشومان شمیره یو سل او درې اویا تا او په ټول پاکستان کې دغه شمیره 286 تا پورته شو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د قبایلی سیمو د انتظامی امورو ادارې د فاټا د سکولونو استادانو ته د خیبر پښتونخوا د استادانو غونډې ترقی او مراد ورکولو فیصله کړې او په دې لړ کې یو سمری هم وفاقي حکومت ته د منظورې لپاره لیږلې. په دې لړ کې د قبایلی سیمو استادانو خپل غوښتنو لپاره وخت په وخت احتجاجونه هم کړي. نور تفصیل زموږ د همکارې رابیا اکرم خان نورو.
د قبایلی سیمو د انتظامی امورو ادارې فاټا سیکریټریټ د قبایلی سیمو د پرایمری، میډل او د لسم استادانو ته په مختلفو گریډونو کې ترقی ورکولو فیصله کړې ده. د فاټا سیکریټریټ ویان فضل الله په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل،
زمونږ ډایریکټریټ اف ایجوکیشن چې د فاټا غي یو سمری موو پلا هغه زمونږ د ای ټی ایس او د سیکټری فینانس ته هغه ته دی. نو هغه د فینانس ډیویژن اسلام آباد ته د منظورې لپاره لیږلې ده. هغه کنده تجهیز غي ورکړې ده چې په فاټا کې څوره زمونگا استادان دی نو دا اغیی دا اپگریڈیشن دیوشی او اغیی تا دی ترکی ورکلیشی.
دا اکتوبر پا میاشتا کی دا قبائلی سیمو دا استادان و اسوسییشن الفاتا تیچرز اسوسییشن حکومت تا دڑکا ورکڑی و کده دوی شپار زر استادانو تا ترکی و مراعات ور نکلیشل، نو دوی بس زکاون کو تا دا سبق خودلون بایکارت کوی او احتجاجون با هم کوی. دا استادان ترکی و مراعات ورکولو پا اڑا دا فاتا سیکریٹیر ادویان فضل اللہ زیادتوی
کے پی گورنمنٹ چلے اغی هم پا جولائی 2012 کې دغه څه د اپګریډیشن د استادانو طرف نه داغي مطالبه وا هغه پوره کړه او داغه هغه چې کوم دین اپګریډیشن او شو په هغه طرز باندې زمونږ فاټا سیکریټریټ چې دین هم ګامونه پورته کړل او هغه هم د استادانو چې کوم ډیره ځله مطالبه وا نو هغه په هغه طریقه باندې به د هغوی هم اپګریډیشن کیږي او هغوی ته به د هغوی بینیفیټ ملاویږي.
یاد دې وی کال 2012 کې د خیبر پښتونخوا حکومت د ترقی پالیسۍ تر لاندې د 1,00,000 نه زیات استادانو ته په مختلفو ګریډونو کې ترقی ورکړې وه، او د دې پالیسۍ په شان فاټ سیکریټریټ به هم استادانو ته ترقی ورکوي، چې پکې د پرایمري سکولونو استادان به 12 ګریډ، د مډل سکولونو 15 او د مضمون ماهر استادانو ته به په 19 ګریډ کې ترقی ورکړې کیږي.
تاسو د رابیا اکرم خان رپورټ اوریدو. د ماخام 15 بجې شوې دي. لنډ خبرونه زموږ له همکار منور شان اورو.
چارواکی وایي 13 شپه د شمالي بدرستان په د تخیل سیمه کې د حافظ ګلبادر د وسلوالو په مرکزونو د پاکستانی جنگي جازونو بمباري کړې ده، چې پکې په لزګونو وسلوال وژل شوی. په دې بمباري کې د طالبانو د دوو کمانډرانو حافظ ګلبادر او مفتي صادق نور د وژنې رپورټونه هم ترلاسه شوي، خو طالبانو ویلي چې دواړه کمانډران یې محفوظ دي. امریکا پرون په افغانستان کې نیول شوی د پاکستانی وسلوالو طالبانو دویم مشر پاکستان ته سپارلې ده. یو لوړ پولي پاکستانی چارواکي رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې لطیف الله محسود له خپلو دوو ملګرو سره یو ځای پاکستانی چارواکو ته سپارل شوی او اسلام آباد ته رسیدلی دی. د افغانستان ولسی جرګې د امریکایي پوځیانو لخوا د دریو طالب مشرانو پاکستان ته حواله کولو په وړاندې خبرګون وښوده. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې ویل چې افغان پوځیان د ورته طالب مشرانو او نورو لوړ رتبه مخالفینو په نیولو کې ډېرې مشکلات تیر کړي، نو د هغوی سرشیندنې تر پښو لاندې کول نه دي پکار. په فیصل آباد کې د تحریک انصاف او مسلم لیگ نواز ګوند کارکنانو ترمنځ په تاوتریخوالي کې یو تن وژل شوی او یو شمیر نور جوبل شوی دی. دا وخت هم د دواړو ډلو ترمنځ کشیدګي روانه ده. د یادونه وړ ده چې نن په فیصل آباد کې د پلان سی تر لاندې د حکومت خلاف د تحریک انصاف احتجاج دوام لري. د افغانستان د حکومت اجرائیه مشروای له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل له وخته مخکې ګام دی. عبد الله عبد الله ویلي چې افغان ځواکونه د هوایي ملاتړ او د جګړې د میدان نه د مړو او زخمیانو د ایستلو لپاره جټ جازونو او هلیکاپټرونو ته ضرورت لري. او د یورپی یونین د خارجه تګلارو مشر فدریکا موګرینی په دې غرض ترکیه ته رسیدلی چې دغه هیواد د اسلامي دولت د وسلوالو خلاف جنگ کې لا نور ټینګې همکاري لپاره تیار کړي.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
اج ورسپان خپل درې کینی کې د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف د شمالي وزیرستان متاثرینو واپسی اولینه ترجیح ګرځولې ده، او په دې لړ کې متعلقه چارواکو ته د متاثرینو واپسی لپاره د موثره منصوبه بندي هدایت کړې ده. ادارې وایي د شمالي وزیرستان کډوالو واپسی او بحالي یقینا یو غټ چیلنج دی. د سل لپاره چې موثره منصوبه بندي سره د غټ فندونو ضرورت به هم وي. ادارې دي کې اصل مرحله به شمالي وزیرستان سره غونډې قبایلي علاقو کې تعمیر او ترقی او بنیادي ولسی سہولتونو فراهمۍ لپاره اقدامات اوچتولونه شروع کیږي. ادارې زیاتوي په قبایلي سیمو کې حکومت له اړخه فنډونه مختص کولو باوجود قبایل د صفا او بوس کلونه محروم دي. په لرې پرتو سیمو کې د منصوبو کتنه نه کیږي او همدې له وجې قبایلي سیمې د غربت ښکار دي. ادارې په وینا په فاټا کې د تعمیر او ترقی منصوبې کامیاب جوړول لپاره د کتنې نظام موثره جوړول پکار دي، او په هر منصوبه کې اولیت دې خبرې ته ورکول پکار دي چې عام ولس زیات نه زیاته ګټه ورسي. ادارې اخیر کې لیکي قبایلي سیمو کې موجوده داسې عمارتونه چې نه دي استعمال شوي هغه د تړلو په ځای د کام فلاح او بهبود لپاره استعمالول پکار دي. سړکونه یو خاندان لنه بلکې عام ولس له جوړېدل پکار دي. ادارې اخرې کې لیکي که حکومت واقعي قبایلي علاقو کې د تعمیر او ترقی خواهش لري نو ورله به ځینې سخت فیصلې هم کول وي. مشکر اسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پېښور کې د پولیو مخنیوي ساسکي ورکوونکي عملي د نامعلومه وسوال لاړه دړکې ترلاسه کېدو باوجود کار کوي، خو دوی ته په وخت تنخواګانې نه ورکړې کیږي. ادارې وایي تنخواګانې په وخت نه ورکول له وجې ادارو نوټس اخستې دي. ادارې په وینا د تنخواګانو د نه ورکولو ذمېواري په متعلقه سرکاري ادارو جوړیږي. ادارې وایي که یو خوا د پولیو مخنیوي ساسکي ورکوونکي عملي په خوف کې کار کوي، نو بل خوا ورته د ځینو مور او پلار له وجې د نامناسبې رویې مخه هم وي څوک چې د پولیو مخنیوي ساسکي نه ورکوي. ادارې زیاتوي اوس د اطمینان خبره دا ده چې امدادي ادارې به دوی ته د تنخواګانې د بانکونو په ذریعه لیږي، نو امید دی چې د پولیو د مخنیوي کارکوونکو د شکایتو ازاله به دې سره وشي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات. اسوسییټډ پریس خپل یو رپورت کې وایي په دې ورستیو کې د امریکا لخوا په افغانستان کې پاکستانی طالبان په نخښه کول سرګندوي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري زیاته شوې ده. بلخوا د ګیلپ سروې یو تازه رپورت وایي په افغانستان کې د تیر کال په نسبت په روان کال کې د ولسي خلکو تکلیفونه زیات شوي دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې زموږ له همکار منور شاه ناورو.
د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په دې رپورت کې راغلی چې په 2011 کال کې په ایبټ آباد کې د امریکایي ځواکونو لخوا د اسامه بن لادن د وجل کېدو نه پس د امریکا او پاکستان تعلقات ډیر خراب شوی وو، خو په دغه موده کې هم زیاتره امریکایي چارواکي په دې نظر وو چې په افغانستان کې د سولې او ثبات نه علاوه القاعده ته د ماتې ورکولو لپاره د پاکستان کردار ډیر مهم دی. د دې رپورت تر مخه په دې ورستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات یو وار بیا ښه شوې دي چې پکې امریکا افغانستان کې د پاکستانی طالبانو خلاف هم هوایي بریدونه کړې دي. د تیرې میاشتې په سلیریشتمه نیټه دغه ډول یو برید نه د پاکستانی طالبانو مشر مولانا فضل الله په لکس کې بچ شوې ده. دا رپورت لیکي چې که څه هم د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلق کې د اعتماد فضا سل په سل بحال شوې نه ده او تیر وختونو کې دواړو هیوادونو د یو بل ضد وسلوالو کې فرق ساتلی وو، خو اوس دا سخکاری چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې یو وار بیا دواړه هیوادونه همکارۍ ته سلا شوې دي. بلخوا د سروې کونکي نړیوالې ادارې ګیلپ لخوا جاری کړی شوی یو تازه رپورت وایي چې په افغانستان کې د تیر کال په نسبت په روان کال کې د عامو خلکو تکلیفونه لا نور سیوا شوې دي. په داسې حال کې چې په دې ورستیو کې په لندن کې د افغانستان سره د مرستو په اړه یو نړیواله غونډه ترسره شوه، د دې سروې اهمیت لا ډیر زیات لیدل کیږي. دا سروې رپورت د افغانستان خلکو ته په دریو برخو کې کتنه کوي، یعنی اول یې هغه خلک چې ژوند یې ډیر ښه وي، دویم هغه چې د ژوند د ښه کولو په هڅو بوخت دي او تمه لري چې راتلونکي به یې ښه وي، او دریمه برخه کې هغه خلک شامل دي چې په حقیقي معنا کې د تکلیفونو او مشکلاتو سره مخامخ دي. د ګیلپ سروې مطابق په عمومي توګه افغانستان کې ډیر خوشاله او کامیاب ژوند کوونکي خلک د نشت برابر دي. دا راز خواوشا سلويخ فیصد خلک د ژوند ښه کولو لپاره هلې ځلې کوي او پاتې اندازتن 80 فیصد بیا د ډیرو مشکلاتو او ستونزو ډک ژوند تیروي. په دې سروې کې ویل شوی چې بدمنې او خراب اقتصادي حالاتو د افغان ولس ژوند تر هر څه ډیر ځپلې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو تغوغي اسوسییټډ پریس لیکي نن د هند وزیر اعظم نریندر مودي ناکره رسمي کشمیر ته د انتخابي ټاکنو د کمپاین په لړ کې روان دي، خو په سیمه کې بلتون غوښتونکو ګوندونو د هړتال اعلان کړی دی. د دغه مقالې مهمې برخې ته مجید بابر ناورو.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په خپل یو مقاله کې د هند تنظیم لاندې کشمیر ته دغه هیواد د وزیر اعظم نریندر مودی د ورتګ موضوع راغستی دی او لیکي چې نن دغه سیمه ته ښاغلی مودی د مقامی انتخاباتو د کمپاین په لړ کې غونډو کې د برخه اخیستې په مخ روان دی، خو په کشمیر کې بلتون غوښتونکو نن د هړتال اعلان کړی دی. دا ایجنسی په خبره په دغه غریزه سیمه کې په خاص توګه د دغه سیمه په مسلمانانو کې د هند پر ضد د ولس جذبات ډیر ژور دي، نو ځکه په هغه سیمه کې چرته چې به نریندر مودی یو انتخابي غونډې ته وینا کوي امنیتی سرتیرو ته د تیاری ویلې شوې دي. په چتونو نشانباز سرتیری ځای پر ځای کړل شوې دي او دغه سیمې ته پتلونکو لارو ناکې لګول شوې دي. اجانس د سرینګر د پولیسو په حواله دی اتوی چې 13 شپه په ترال سیمه کې د امنیتی سرتیرو په یو پوسټا د لاسی بم بریټ شوی دی چې پکې یو سرتیری جوبل شوی هم دی. اجانس لیکي چې نن د سرینګر په ځینو سیمو کې چارواکو د ورځې پر مهال ګرز بندې لګولې دي او لسته ویلې دي چې کورونو نه باندې وځي. سرینګر ښار ته د تلونکو ټولو لارو په غاړو اغزن تارونه چول شوی دي او په لارو کوڅو کې امنیتی سرتیری پیدل او په غاړو کې ګزمې کوي. چارواکي وایي چې د ښاغلي مودی د سفر له امله دوی د هرې خطرې لپاره تیاری نیولې دي. سبا ته به په کشمیر کې د مقامی ټاکنو دریم پړاو وي. چارواکو په سیمه کې د ټینګ امنیت ساتلو په مخه دغه ټاکنې په 15 پړاوونو ویشلې دي. دغه ټاکنو وروستۍ نتیجې به د روانې میاشتې په 23 اعلان کیږي. هند پلوا کشمیری سیاسی ګوندونه وایي چې د دې ټاکنو په نتیجه کې به په سیمه کې ترقی او استحکام راشي، خو بلتون غوښتونکي ګوندونه وایي چې د هندي پوځ د دوامداره قبضې په صورت کې په کشمیر کې ټاکنې غیر قانوني دي. په دې نږدو کې چارواکو په سلګونو هغه سیاسي مشران او کارکوونکي نیولي دي چې دغو ټاکنو د بایکاټ اعلان یې کړی و. د اجانس په خبره نن په سیمه کې د بلتون غوښتونکو سیاسي ګوندونو اتحادیې حریت کانفرنس په خپلو کارکوونکو غږ کړی دی چې هړتال وکړي، چې هند ته سرګند پیغام ورکړي چې کشمیریان بچره هم د هند تسلط ونه مني او د خپلواکۍ لپاره به هڅې جاری ساتي.
د مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا،
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو،
حجره
په درې نیمو بجو،
سروه
په سلور نیمو بجو. په افغانستان کې ډېر خلک وايي ژوند یې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی. د ګالپ په نوم د نړیوالې څېړنیزې ادارې تازه نظر پوښتنه ښایي د 2013 کال په نسبت سږ کال د افغانانو ژوند نور پسې مشکل شوی او دا چې د کړاوونو ښکار دی. د دې نظر پوښتنې د نتیجو مهمې برخې زموږ له همکار پامیر ساحل ناورو.
په داسې حال کې چې نړیوال مشران د لندن تر کنفرانس وروسته خپلو هیوادونو ته ستانه شوي او د افغانستان د یوازې نه پرېښودو هوډ یې کړی، افغانان فکر کوي چې ژوند یې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی او وایي دوی کړیږي. د ګیلپ په نوم د یوې نړیوالې څېړنیزې ادارې تازه نظر پوښتنه وایي په 2013 زیږیز کال کې هم افغانانو ویل چې مشکلات ګالي، خو سږ کال حالت لا پسې خراب شوی ځکه چې شاوخوا 80% افغانان فکر کوي چې له کړاو او سختیو سره مخامخ دي. د افغانستان زیاتره خلک په کلیو کې اوسي. د کلیو 40% اوسیدونکي او د ښارونو 90% خلک وایي کړیږي. که څه هم په افغانستان کې غربت زیات دی، خو د کلیو زیاتره اوسیدونکي وایي تیر کال داسې وختونه هم ورباندې تیر شول چې دوی د خوړو اخیستو پیسې نه لرلې. د ښارونو پرتله د کلیو اوسیدونکي روغتونونه، ښوونځي او سړکونه هم نه لري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو جنگي ماموریت روانه میاشت پای ته رسی او د لندن په کانفرنس کې زیاتره توجه د هیواد امنیتي وضعیت ورکړل شوه، خو د نظر پوښتنې تر مخه د هیواد خراب اقتصادي حالات، په افغانستان کې وروستي وسلوال بریدونه او د بهرنیو ځواکونو وتلو په ترتیب سره خلک د اندېښنو ښکار کړي. اوسمهال یوازې 6% افغانان دا فکر کوي چې په کلي یا ښار کې یې اقتصادي حالت په ښه کېدو دی، خو 80% وایي چې اقتصادي وضعیت خرابیږي. د افغانستان زیاتره خلک د بېوزلۍ یا غربت د ختمولو په اړه له روانو هڅو مطمئن نه دي. په افغانستان کې د نوي ټاکل شوي ولسمشر اشرف غني حکومت وار له مخه له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی او هلته د امنیت وضع هم خرابه شوې ده. همدا لامل دی چې ښکاري چې افغان کروندګران به د خپل ژوند د ښه والي لپاره د کوکنارو کښت ته دوام ورکړي. روان کال په هغه هیواد کې د اپینو پیداوار بې ساری و. د سروې تر مخه د هیواد په غرب او جنوب کې ډیری خلک د اپینو او نورو نشه یي موادو په استعمال هم روږدي دي، چې د اندېښنې وړ خبره ده. ګیلپ زیاتوي چې په لنډمهالې توګه دا شونې نه ښکاري چې افغان حکومت به د تاوتریخوالي او د غربت په کمولو کې بریالی شي.
یالو خزو د ژوند د لاسته راوړنو په اړه ځانګړي ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړو او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره. اوس هم زو د افغانستان ننګرهار ته چرته چې د روغتیا چارواکي وایي په دغه ولایت کې د پولیو یو نوی پیښه ثبت شوې ده چې وجه د واکسینو د کوالټۍ خرابوالی ښودل کیږي. نور تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار د عامې روغتیا پر ریاست کې د واکسینو د څانګې مشر ډاکټر اشرف احمدزی وایي دا چې په ننګرهار کې د پولیو یو تازه پیښه موندل شوې نو پام دی خاطر په سو ولسوالیو کې د پولیو په ضد د واکسینو د ساسکو درې ورځنی کمپاین پیل کړی دی.
دا پروګرام په خزمون په ختیځ حوزه کې خاصا په ننګرهار کې ځانګړی دی. علت دا ده چې زموږ په د بیسو د ولسوالۍ په ډی کلسټر په اووم ټیم کې چې البته ډی تری کلسټر ساحه ده په هغه کې یو کیس مثبت شوی او د هغې کیس په خاطر باندې شارپ پروګرام دی چې په همدغه ولایت کې عملي کېږي صرف دغه یو کیس په خاطر.
ډاکټر اشرف وړاندې وایي چې په ختیځو ولایتونو کې د واکسینو د تطبیق کچه د بدامنیو له امله راټیټه شوې ده.
زمونږ باید په کمپاین باندې فوکس ډېر زیات په دې وکړو چې زمونږ کوریج په ختیځه حوزه کې ډېر ټیټ شوی ده. چې البته په نورستان کې زمونږ د واکسین کوریج 10% په کونړ او لغمان کې 55% او په ننګرهار کې د 80% پورې دی. نو مونږ باید په کمپاین کې ډېر زیات فوکس په دې باندې وکړو چې هیڅ ماشوم باید مونږه مس ونه لرو.
دی وایي چې تیر ځل هم د غنی خیلو ولسوالۍ کې د واکسینو ساسکي نو تطبیق شوی او دا ځل هم ویره شته دی چې تطبیق نشي.
دا ځل لپاره د غنی خیلو ټوله ولسوالۍ چې البته ټارګټ پاپولیشن 9400 کسان د ټول په مکمل تور باندې پاتې شوی دی. یو کس په غنی خیلو کې نه د واکسین شوی چې علت یې د طالبانو د خوا نه د کمپاین د بندیز اعلان.
ډاکټر اشرف احمدزی وایي دا چې په ننګرهار کې د پولیو تازه پیښه موندل شوې نو ځکه یې د پولیو په ضد د واکسینو درې ورځنی کمپاین د اتوار په ورځ د کونړ او ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې پیل کړی دی. د یادولو ده چې د افغانستان په ختیځه سیمه کې د 2014 کال له پیله تر اوسه پورې د پولیو شپږ پیښې او د ټول هیواد په کچه دېرش پیښې ثبت شوې دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سو یویش په لنډو سپو 2113 14500 1500 15500 او 1300 کلو هرتز ساوري دلشه.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د باجوړ جنسۍ د ماموندو د کونړ د ماموندو د قبیلو د مشانو ترمنځ د امن راوستلو د ولسی تګ راتګ لپاره جرګه شوي چې دغه جرګه په ولسی توګه د یادو سیمو مشرانو جوړه کړي. د جرګې شریکوالو په وینا هغوی غواړي د پولې دواړو غاړو ته اوسیدونکي ښه په آزاده تګ راتګ وکړي او دا شان د یو بل سره تجارتي اړیکې هم زیاتې کړي. نور تفصیل د شاهنواز ترکزینا ورو.
د باجوړ ایجنسی په ماموندو کې د باجوړ د ماموندو د قبیلی او د کونړ د ماموندو د قوم د مشرانو ترمنځ یو جرګه روانه شوه چې مقصد یې د دواړو سیمو ترمنځ روزګار او امن ته وده ورکول دي. دغه جرګې د مشرانو ترمنځ چې کومې خبرې شوې دي هغه راته د ډمډولي اوسیدونکي ملک ګلزاده خان مامون داسې وایي. دا ماموندو د امن لخکریانو مشر ملک تلاوت خان مامون وای چې هغوی په سیمه کې د امن ذمہواری په خپل سر اخیستې نو باید د کونړ مشران دي هم د امن ذمہ په خپل سر واخلي.
دې سیټ ته ذمہواری چې کوم دی د ماموندو ملکان اخیستې هغه سیټ ذمہواری مشران اخلي. نو د دې بعد دا سی چې دواړه طرفه به متفقه وي چې متفقه نه نو بیا خو نه کیږي. په دې سیټ نه چې کوم ارادات کې دا غي ذمہواری به من کوو دا هغه سیټ نه چې کوم ارادات کې دا غي ذمہواری واغه کوي.
بیا مې د محمود جنسی د بایزید امن لخکریانو د مشر ملک سلطان بایزی سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې هر کله ولسی جرګې شروع شي نو په خیر ختمېږي. هغوی خوشبین دي چې د یادې جرګې نتیجې به ډېرې ښې وي
او جرګې وکړي مرکې وکړي. په دې کې نه پوهېږو چې دا سو پکې یا دریم شیطان پکې راځي او هغوی د موږ نه جلا ساتي او موږ د هغوی نه جلا ساتي. و چې کومه جرګه شوې ده هغه ډېره ښایسته ډېره زبردسته مو خوا غړه دې غړه ټول یو وجودي یو دغې دا اوس د دهشتګرو یا د ترورستان
شاولی خان مامون چې چا په ځای کې دا جرګه شوی ور سره مې خبرې وکړې.
بیا به دې غونډه کېږي کېدای شي چې د دې طرفې خلک لاړ شي دا زلال ته هم دغه جرګې باندې جرګې به کېږي. لاړ مکمل داسې نتیجې خلا نه دي راوتي خو امید دی چې د صحیح نتیجې راوځي.
او له دې وروسته مې د کونړ څخه راغلی د جرګې شریکوال تاج ولی خان سره خبرې وکړې نو هغه د څلورو قوتونو نه یوه مطالبه وکړه.
خلک چې عام خلک دي
خپل سروان لري دلته هلته دغه به ځي راځي نو تېل هلته د بادر باندې زمونږ څلور حکومتونه سواد دی یو د پاکستان حکومت دی یو د افغانستان حکومت دی یو تحریک طالبان پاکستان دی یو عمارت اسلامي افغانستان دی چې دغه څلور حکومتونو نه زمونږ دا غوښتنه ده چې دا لاره کې کوم خلک تګ راتګ کوي عوام خلک یې نو د هغو څه به دغه نه کوي دا مجاهدت په لاره کې نه کوي
تاج ولي خان وایي چې د جرګې ناستې به یو ور بیا هم کېږي خو لا نه ده ټاکلې شوې چې ګنې دا به په باجوړ کې وي او یا بیا په کونړ کې شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلی شے اوریدونکو په ټانګ کې د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د خیبر پختونخوا د گورنر په وینا د جنوبی وزیرستان د اوسیدونکو لپاره د یو شکایت سیل د جوړولو فیصله شوې چې خلک یې ډیره ښه ګڼي. په دې اړه نور تفصیل د سیلاب محسود په دې رپورت کې.
د سولی وزیرستان پولیټیکل انتظامیات چارواکیو ځایي قبایلون خبر کړی دی چې د پښتونخوا گورنر په امر د پولیټیکل ایجنټ ټانګ په کمپاؤنډ کښې د قبایلیانو د مشکلاتو نه د خبرتیا په غرض شکایات سیل قائم کړی شوی دی. قبایلیون د گورنر دغې امر او اقداماتو په څه نظر کسي د سیمې یو مشر سردار جمال الدین ویایي چې کیدای شي دا شکایات سیل د عام قبایلیانو د خیر باعث و گرزیجی دغه بار ایک شمه چې د یو بل قبایلی بادنګل مسعود نه پښتنه وکړه هغه وویل چې زه یقین نه لرم چې په دا شکایت سیل کښې د یو مقامي چارواکي په خلاف در شکایت گورنر ته ور مخښه کړای شي. دغه لړ کښې مې چې د شکایت سیل انچارج مرستیال پولیټیکل افیسر سره د ټلیفون په لیکه د تماس نیولو هڅه وکړه. د ایکسچینج آپریټر ځواب راکړه چې صاحب لیا په بنګلې کښې دای آرام کوي او انچارج افسر په خپله هم موبایل فون پورته نه کړ. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د نائن گولڈ میڈل ملاو شو
دا غوي ستونزې سپیشلی دی جن کے کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي او د پیسونو وس نه رسي نو هغوی دپاره مونږ د کتابونو د داخلې او د ماهانه فیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خپرونه کې له اسرار عالم مومند سره.
او اوس هم د افغانستان پکتیکا ولایت ته ځو چېرته چې د ولایتي شورا او مدني ټولنو یو شمېر غړي وایي د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست فعالیتونه کمزوري دي او دا شان د زراعتو د پرمختګ لپاره هیڅ کار نه دی کړی. دوی دا هم وایي چې د کرنې ریاست هر کال په میلیونونو افغانۍ بودیجه مصرفوي خو خلکو او زمیندارو ته ترې هیڅ ګټه نه رسیږي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل ناورو.
د پکتیکا د ولایتي شورا غړي مدني فعالان او یو شمېر ځایي بزګران د یاد ولایت د کرنې او مالدارۍ پر ریاست نیوکه کوي چې د دې مهم سکتور د ودې او پرمختیا او د بزګرانو د اړتیاو د ترسره کولو لپاره یې هیڅ نه دي کړي خو د ادارې بودیجه بې ځایه لګولې ده. د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس افسر خان سلیمان خیل مشال راډیو ته وویل چې
زراعت تر اوسه پورې هیڅ هم نه دي کړي. دا کومې کارکردګۍ چې تر اوسه دي کړي دي دا په نامو اسې یو وزارت خپل وخت یې دلته ضایع کړی ده د خلکو وخت یې ضایع کړی ده. موږ نور دوی ته هر وخت راځو د کوم رئیسانو باندې په ټولو رئیسانو باندې موږ نظارت کوو هغه رئیسان چې نور ویده دي هغه نور ویښوو.
د پکتیکا د مدني ټولنو یو تن فعال خورشید امان کټوازی هم وایي چې د کرنې ریاست کارونه او فعالیتونه نیمګړي دي.
زما ګمان سره کارونه یې بیخي صفر دی، یعنی هیڅ یې هم نه دي کړي تر اوسه پورې، او د دوی په زیات اندازه بودیجه مصرف کړې ده. بیخي سړی ډېر مایوسه کېږي.
د پکتیکا ولایت د کرنې ریاست د کرنیزو چارو مشر نذیر نوابی هم مني چې د دوی د ادارې مشرتابه په خپل وظیفوي کارونو کې بې غوري کوي.
زموږ د ریاست ستونزه زیاتره چې هغه باید موږ خپل ورسو او دغه غوښتنه مستقیم په توګه وکړو. رهبری خو په خپل خاص توګه تاسو خپل پوهیږئ چې رهبری د ریاست باید په مناسبه توګه غوښتنه د وزارت څخه وکړي چې بار بار ځکه سند ولایت باید زیات پروژې او انکشافي پروژې باید منظور شي.
د پکتیکا ولایت ډېری بزګران او مالداران هم وایي چې دوی ته د کرنې ادارې لخوا په وخت اصلاح شوي تخمونه، د هرزګ یا د له منځه وړلو درمل او کیمیاوي سرې نه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې خواوشا درې لسیزې وړاندې د لوی پکتیا په درې ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست کې د کرنې ادارې د حکومت په سترو ادارو کې راتلې چې د جرمني هیواد په تخنیکي مرسته یې خلکو ته د کرنې او مالدارۍ په برخه کې پراخ فعالیتونه وړاندې کول. د دې ادارې د باغونو، لاسي صنایعو، ځنګلاتو، میوهجاتو او فارمی مالداری په برخو کې زرګونو کسانو کار او روزګار کاوه، خو اوس د یادو ادارو فعالیتونه کمزوري او ډیر محدود پاتې شوې دي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
تاسو مشال رادیو ته غوږی. یوروویژن وپاڼه لیکي افغان هنرمند فرهاد دریا دا وخت یورپ په دوره دی. هغه وایي غواړي د امن او سولې پیغام په ټوله نړۍ کې خور کړي او د خپل هیواد د نوم روښانه کولو لپاره خپل کوششونه جاري وساتي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې. فرهاد دریا د افغانستان یو تکړه هنرمند دی چې په امریکا کې ژوند کوي او وای غواړي په نړۍ کې د امن پیغام خور کړي. هغه د افغانستان د جدید موسیقۍ یو بانی هم دی. په خپلو سندرو کې همیشه د امن، سولې او تعلیم پیغام ورکړی دی. هغه د ملګرو ملتونو جایزه ګټونکي استازی او د سولې مبارز هم دی. هغه ته د افغانستان الویس هم ویل کیږي. یوروویژن ویبپاڼه لیکي فرهاد دریا د سولې او امن د پیغام د خورولو لپاره د یورپ په دوره دی. هغه وایي د ژوند د نورو برخو سره سره په افغانستان کې جګړې او بدامنۍ موسیقي هم زیانمنه کړې ده. دریا وایي موسیقي د افغان کلتور یوه مهمه برخه ده او ولس یې ډیره خوښوي. په بل معنا کې افغانان موسیقي سره مینه لري، خو جنگونو ترې دغه یو څه هیره کړې، او دا هغه وجه ده چې اوس ځوانان او پیغلې دې اړخ ته راځي او د خپل کلتور او روایاتو اظهار کوي. هغه دا خبرې په برسلز کې د یو کنسرت پر وخت وکړې. فرهاد دریا وایي د جګړو له وجې ځوان کول هم متاثر شوی دی، خو دې باور لري افغانان با ډیر زر په خپل هیواد کې د سولې سندرې پیل کړي او دا کار به هم د ځوان افغان کول کوي. هغه وایي افغانان د موسیقۍ په برخه کې ډیره پوهه لري او دې پر دې خوشاله دي چې ډیر ځوانان اوس دې اړخ ته راځي. دریا دا هم وایي هر یو افغان په زړه زخم لري، هغه دردېدلې دي، خو ځوانان او ماشومان به د دغه درد دوا جوړیږي، او ځکه هم دې په خپل هیواد کې د ماشومانو د تعلیمي پرمختګ لپاره کار کوي. هغه وایي په سیاست کې د راتګ هیڅ اراده نشته او غواړي خپل مشن پر مخبوزی او هم له دغه لپاره کار وکړي. فرهاد دریا په افغانستان کې جوبلو امنیتی عسکرو ته د وینې ورکولو یو کمپین هم پیل کړی چې ډراپس وید دریا نومیږي. هغه وایي ولسمشر اشرف غنی او ټولو افغان چارواکو ته دا ویلي دي چې په دغه کمپین کې له ده سره برخه واخلي او دا وښایي چې ژوند څومره قیمتي او ښکلی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
او اوس هم د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا زموږ له همکار منور شانه لنډ خبرونه اورو.
چارواکي وایي تیر شپه د شمالي وزیرستان په دته خیل سیمه کې د حافظ ګلبادر د وسلوالو په مرکزونو پاکستانی جنگي جازونو بمباری کې په لسګونو وسلوال وجل شوې دي. په دې بمباری کې د طالبانو د دوو کمانډرانو حافظ ګلبادر او مفتي صادق نور د وجنې ریپورتونه هم راغلي وو، خو طالبانو ویلي چې دواړه کمانډران یې محفوظ دي او سزیان ورته نه دی رسیدلی. امریکا پرون په افغانستان کې نیول شوی د پاکستانی وسلوالو طالبانو دویم مشر پاکستان ته سپارلی. یو لوړ پوړی پاکستانی چارواکي رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې لطیف الله محسود له خپلو دوو ملګرو سره یو ځای پاکستانی چارواکو ته سپارل شوی او اسلام آباد ته رسېدلی دی. د افغانستان ولسی جرګې د امریکایي پوځیانو لخوا د دریو طالب مشرانو پاکستان ته حواله کولو په وړاندې خبرګون وخود. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې ویل چې افغان پوځیان د ورته طالب مشرانو او نورو لوړ رتبه مخالفینو په نیولو کې ډېر مشکلات تیروي، نو د هغوی سرشیندنې تر پښو لاندې کول نه دي پکار. په فیصل آباد کې د تحریک انصاف او مسلم لیگ نواز ګوند د کارکنانو ترمنځ په تاوتریخوالي کې یو تن وژل شوی او یو شمیر جوبل شوی دی. د یادونې وړ ده چې نن په فیصل آباد کې د پلان سی لاندې د حکومت خلاف د تحریک انصاف احتجاج روان دی. د افغانستان د حکومت اجرائیه مشر وای له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل له وخته وړاندې ګام دی. عبدالله عبدالله له سنډي ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې افغان ځواکونه د هوایي ملاتړ او جګړې د میدان نه د مړو او زخمیانو د ایستلو لپاره جټ جازونو او هلیکاپټرونو ته ضرورت لري. او د یورپی یونین د خارجه تګلارو مشره فدریکا مغرینی په دې غرض ترکی ته رسیدلې چې دغه هیواد د اسلامي دولت د وسلوالو خلاف جنگ کې لا نور ټینګ همکاري لپاره تیار کړي.
اوریدونکو هم پردیسه د مشال ریډیو خبرونه ختميږي. زه فرخنده اسد منور شاو زمون تکنیکی همکار جناتن درنه اجازه غواړو. تاسو پښپغو بجو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زمونږ له اړخه د خوده پامان او وختونه په خیر.